ډول دولتي چارواکي چې په دې کې دغه وی شریک وي او د جو کچاګبرانو سره مرسته او کومک وي ان شاء الله د جو په مخ نیسو.
د خغلی همدرد په خبره ایران ته زیاتره د غتلون کې افغانان ځوانان او د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکو دي چې د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله هیواد پرېږدي. خغلی همدرد وای دغه افغانان زیاتره د سفر پر مهال له سختو ستونزو تیریږي. ازادي راډیو په دې اړه د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو له وزیر سید عالمی بلخی سره اړیکه ونیوله، خو نوموړي په دې اړه له سویلو ډډه وکړه. یوه ورځ وړاندې له دې په کابل کې د امریکا سفیر جانباس د افغانستان د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې شبکې د معرفي په غونډه کې دا هیواد د انساني قاچاق د ترانزیت سرچینه یاد کړه. ویل په کوم هیواد کې چې قانون نه پلی کیږي اوسیدونکي د دغه پدیدې قربانیان دي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په دغه غونډه کې کمزور اقتصاد او جنگ جګړې هغه لاملونه یاد کړل چې په وینا یې په افغانستان کې انساني قاچاق ته زمینه برابره کړې ده. په افغانستان کې یو شمېر مدني فعالان وایي تر کومه چې حکومت په ځان د خلکو بایللی باور یو ځل بیا ترلاسه نه کړي او د روانو نامنیو مخه ونه نیسي، له افغانستانه د انسانانو د قاچاق مخنیوی ناممکن دی. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیعي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي دغه وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. له بده مرغه نامنی بیکاري خلک ډیر ناهیلي کړي، همداشان په راتلونکي کې نامنۍ ته هم خلک په اندېښنه کې دي. هغوی چې بهر ته د تګ توانایي لري هڅه کوي څومره ژر چې کېدای شي له هېواده ووځي. د ښاغلي رپی په وینا داسې اندېښنې هم شته چې ګنې په بهرنیو هېوادونو کې له افغانانو پوځي او سیاسي ګټه هم پورته کیږي. د نوموړي په وینا دا اندېښنې تر اوسه هم پر ځای دي چې شاید له افغان کډوالو نه د سوریې په جګړو کې د ښکېلو خواو لخوا ناوړه استفاده کیږي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په پښتني ټولنه کې د دسمال په کلتوري ارزښت یو هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې نور رحمان لیوال د پښتو ورځې په ارزښت او ټاکنې غږیدلې.
چې البته د پښتو یادونه وشي، د ستونزو یادونه وشي، نو همدغه و چې بیا د پښتو ورځ وزېږېده.
په فنکار برخه کې فرات تللی او هلته د شاعر او لیکوال عبدالرحمن ژوندۍ سره د هغه په فن غږیږو.
زما خپل یو کتاب چاپ شوی دی تقریبا هغه په 1901 کال کې، د اوشکو امیر.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه خیرن توپ او بریا وی واوري.
خیرنه پلاستیکي کڅوړه یې راپورته کړه، خی لاس یې پکې نه ایس.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لومړني نیمه آزاد نظم لیکوال ملکیار هوتک د ژوند احوال واخلو.
ترنک بهیږي ترنک بهیږي، غاړې تر غاړې زما سړګي خو خپل لالې غواړي.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې دریم سرود واوري.
د ساکي ټبر مشرانو ستړي مشي، خدای مراوله د ستر هرمان درگاه تا لو زرنگ مو هر کلی دسترگ ایخی، زمانه مو د جنگونو تر شا پریخی.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
لنن شپک کال وړاندې یو شمیر پښتانه لیکوال، فرهنګیان او د قلم خاوندان سره راټول شول او د پښتو ژبې، ادب او پښتنو د ستونزو په اړه بحثونه وکړل. او د دغو بحثونو په نتیجه کې د غوی اتمه د پښتو ورځ وړاندیز کړه. د دغې ورځې له ټاکلو موخه دا و چې په بهر کې به په دې ورځ پښتانه یو بل پیدا کړي او په پښتني جغرافیه کې به هر کال دا ورځ لمانځل کیږي. د ستونزو، مشکلاتو او خنډونو یادونه به کیږي او د حل لارې چارې به وړاندیز کوي. هماغه و چې د غبرګولی اتمه نیټه د پښتو ورځونه مول شوه، نو موږ هم د دې اونۍ راډیوي مجله د پښتو ورځې په نوم کوو او په پیل کې له ناجیه ساپۍ د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د خزینه ژورنالیستانو د ملاتړ مرکز وایي په رسنیو کې د خزینه خبریالانو ځورونې مخ په ډیریدو دي. د افغانستان د خزینه ژورنالیستانو د ملاتړ مرکز چارواکي وایي په رسنیو کې خزینه خبریالانې له خپلو کاري ادارو نیولې تر حکومتي او ولسي خلکو یا خو ځورول کېږي او یا ورسره توپیري چلند کېږي. د دغه مرکز مشر فریدی نیکزاد د شنبې په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته په وینا کې وویل چې دغه ځورونې د دې لامل شوي چې یو شمیر خزینه خبریالانې خپلې دندې پرېږدي. میرمن نیکزاد وایي دغه ځورونې او توپیري چلند نه یوازې په کابل بلکې د هیواد په بېلابېلو برخو کې لیدل کېږي. جنسیتي توپیري چلند، لږې تنخواګانې، کورنۍ ننګونې او په حکومتي کچه معلوماتو ته نه لاسرسی د خزینه خبریالانو له نورو ستونزو شمېرل کېږي. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې دا مهال د افغانستان په فعال رسنیو کې 1030 ښځې په کار بوختې دي چې په وینا یې دا د تیرو دوو کلونو په پرتله د پام وړ کموالی ښیي، خو په دې اړه یې کوم ارقام وړاندې نه کړل. د کندوز تاریخي ابدي او اماکن بیا رغول کیږي. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی چې د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی، د اطلاعاتو فرهنګ رئیس عبیدالله نیازی، د دولتي ادارو رئیسانو او مدني ټولنې فعالانو یې ملګرتیا کوله، د امام صاحب په بندر کې دوه تاریخي جماعتونه وکتل. د کندوز والی وویل چې د حاجی شهید جماعت 1500 کاله لرغونتیا لري او په انګړ کې یو لرغونی ډنډ هم شته چې د ډنډ زیاتره برخې ویجاړې شوې دي، او د ساقي بایي جماعت چې 200 کاله لرغونتیا لري په ډیر خو هنري ډولونو ډیزاین شوی. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی د اطلاعاتو فرهنګ او حج او اوقافو ریاستونو ته لارښوونه وکړه تر څو د لرغونو سیمو د ترمیم او بیا رغونې په اړه لازم اقدامات وکړي. هیواد 201 قلمه لرغونی آثار ننداری ته وړاندې شول. د افغانستان د لرغونو خزانو نندارتون د چین د ولسی جمهوریت دهنان ایالت په جنگجو ښار کې پرانستل شو. دغه نندارتون څه موده مخکې د ملي موزیم د رئیس محمد فهیم رحیمی په مشرۍ د افغانستان د هیئت په بیجنګ کې د افغانستان د سفارت د مستشار حسین پور له بهرنیو هیوادونو سره د چین د خلکو د دوستۍ د سازمان د مرستیال او د چین په جنگجو ایالت کې د دغه هیواد د دولت د فرهنګي آثارو د تبادله د سازمان د استازي په ګډون پرانستل شو. د دغه نندارتون د پرانستلو په مراسمو کې د افغانستان د ملي موزیم رئیس، د جنگجو موزیم رئیس، له بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان د ملي موزیم رئیس وایي چې په دې نندارتون کې د فلول غونډۍ، ای خانم، تلاټپی او د بګرام له ساحو څخه د هیواد 201 قلمه لرغونی آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې د پښتو ورځ ونمانځله. زموږ همکار همایون هیواد راپور لري.
دا د هغې موسیقي غږ دی چې د کابل پوهنتون محصلین یې د پښتو ورځې د نمانځنې په ویاړ غږوي. دلته په سلګونو پښتانه محصلین، استادان او فرهنګي روښان فکران راټول شوي او د پښتو ورځې نمانځنه کوي. دوی وایي پښتو ژبې ته څه ډول چې لازمه ده کار نه دی شوی او په کار ده چې حکومت ورته لازمه پاملرنه وکړي. د کابل پوهنتون د ژبو و ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنوال بریالی باجوړی وایي پښتو ته چې د افغانستان ملي او رسمي ژبه ده باید حکومت ځانګړې پاملرنه وکړي.
متاسفانه د وروستي حکومتونو چې راغلي دي ژبه او فرهنګ یې بیخي له نظره غورځولې او یو فرعي نه بلکې بیخي په حساب کې نه دی نیولی. داسې چې کېږي اوس په پښتو ژبه کې دا کتاب چاپېږي او مجله چاپیږي، دا زمونږ او ستاسو خپل هلې ځلې دي چې مونږ او تاسو کوو.
دی وایي چې حکومت باید د پښتو ژبې د لا بډاینې په برخه کې د ژباړې، تحقیق او علمي پرېکړو باصلاحیته ارګانونه جوړ کړي او هم دې د علومو اکاډمي لا پیاوړې کړي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی څېړنوال سید نظیم سیدی بیا وایي حکومت د ډېرو عادي مسایلو لپاره بودیجه لري خو د میلیونونو انسانانو د ژبې د پرمختګ لپاره هیڅ نه لري.
ډېرو عادي کسانو لپاره امکانات شته، کله چې دلته ځینې کسان مانځل کېږي تر حده زیات ورته لګښت کېږي، مګر کله چې د میلیونونو انسانانو د برخلیک خبره ده، کله چې د میلیونو انسانانو د ژوند خبره ده، د هغوی د ژبې خبره ده، د هغوی د فرهنګ د کلتور مسله ده، هغې ته متاسفانه ډېره توجه نه کېږي.
د کابل پوهنتون یو شمېر محصلین بیا نیوکه کوي چې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې ورته په پښتو ژبې د زده کړې امکانات نه دي برابر شوي.
محصلین چې له ولایتونو څخه راځي هغوی حتی چپتر په پښتو باندې نه لري، او د پښتنو محصلینو د چانسونو یا د ډراپ کېدو ستر لامل همدا ده چې دوی په پښتو تدریس نه لري.
مورنۍ ژبه باندې درسونه ډېر زیات مشکل دی، باید دې ته کار وشي. او تر څنګ د ټولو ژباړونکو څخه یو خواست کوو چې ډېر لوړ لوړ کتابونه شته په نړۍ کې، ډېر ښه کوالټي سره باید هغه ترجمه کړي پښتو ژبې ته.
بغیر له پښتو ادبیاتو نه په نورو پوهنځیو کې صرف یو مضمون یو کال یا څو سمستره پښتو ویل کېږي، هغه هم حد اکثر کوشش دی کېږي چې هغه مضمونونه لغوه شي یا دا چې په سمه توګه باندې تدریس نشي، ورته ځینې خنډونه او ستونزې رامنځته شي.
یاد دی وی چې د غبرګولي اتمه نیټه د پښتو له ورځې سره سمون خوري چې د کابل پوهنتون سربیره د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې ونمانځل شوه، او پکې د پښتو ژبې په ستونزو او د دې ستونزو په حل لارو بحثونه وشول.
په پښتني ټولنه کې د سمال راوړ یو داسې تصویر جمله ده چې دا اوریدونکي پام د هلک او جنې ترمنځ کوژدې تراړوي. د دسمال په همدې کلتوري ارزښت په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبریال باز محمد عابد راپور برابر کړی.
پښتني ټولنه کې د رښتې په معاملې کې لومړی د خزو او مرکه د جنې د غوښتلو په خاطر ورزي، او کله چې دواړه کورنۍ د خپلوي موافقه سره وکړي نو بیا د سړو یو مرکه ورلیږي او د جنې له کوره د هلک په نامه د سمال راوړي. په دې موقع د کور او مالک جنې راټولېږي، چمبر اخلي او دا سندره خامخا په ګډه سره وایي چې د ننګرهار خیبی ولسوالۍ یو سپین سرې میرمن راته د هلک او د جنې د رښتې جوړولو کیسه کوي.
د نفس ګل ملک زئی د خیبی ولسوالۍ اوسیدونکی ما زمونږ په کلی کې او قوم کې او دغه کې دا رواج دی چې فرزن یو جنې د چا خوښه شي نو کور دی ورځي، د اول د ښځې ورځي، بیا سپینګیری ورځي. نو کله چې په طواف خو رسېدله والله کې خوښ شو او جنې د دې خوښه شوه، نو بیا هغه وخت کې غینه وروسته بیا نو که څوک غواړي چې شیرون خوري وکړي شیرون خوري کوي، او که د شیرون خوري نه وي بیا هم داسې مناسب اندازه خلک چې هم د دې هم د هغې راټولوي، بعضې ورته اسرې وي چې او کلچې او شدې ورکوي، بعضې ډوډۍ ورکوي، د هغې کې یو ډېر ښایسته دسمال جوړوي، نو هغې ته بیا هغه دسمال وایي چې د هغې وروسته دا جنې د دې هلک په نامه شوله.
د لغمان ولایت یو تن اوسېدونکی وایي چې کله نجونې پیغلتوب ته نږدې کېږي خامک یا ګلدوزي په دې خاطر زده کوي چې خپل نامزاد ته په خپلو لاسونو دسمال جوړ کړي.
رش مې نوم دی، د لغمان ولایت اوسېدونکی یم. لغمان کې داسې دود دی چې کله جنې په اصطلاح پیغلتوب دورې ته رسېږي نو د دوی لومړنی هنر چې زده کوي هغه خامک دی، ځکه چې په روان ژوند کې دغه خامک دوی ته ډېر په درد خوري. دا ډول د شاو لپاره ځانګړي دسمالونه جوړوي چې هلته خپل نوم هم ورسره لیکي، دغه نوم هم لیکي، یعنی د مینې او محبت ځینې سمبولونه پکې کاري. دا بیا پکې ډېر ضروري نو چې دغه جنې په خپلو لاسونو دسمال وبي او شاو ته ور ډالي.
د ننګرهار ولایت یو انجلۍ هم راته د دسمال په اړه وایي چې نجونې په خپلو لاسونو جوړوي، او کله چې کوم هلک ته پونوم کیږي بیا هم دا دسمال همغه هلک ته ورلیږي.
زمونږ په کې حقیر یو تن د ننګرهار ولایت اوسیدونکي دسمال چې دی جنکین په کورونو کې په خپلو لاسونو جوړوي، یعنی ځینې جنکین چې دی پکې بیلابیل د خامک نخچونه او داسې شیان اچوي، یا ځینې خلک پکې پاولې ږدي خو شاکې کې نظري چاپېرې، دغه چې بیا کله د جلۍ د ورکړې وخت را رسېږي او دغه دسمال چې دی دوی چې یعنی په خپلو لاسونو جوړوي بیا د خپل نامزاد کوي.
د کونړ ولایت یو تن اوسیدونکي چې تازه ورته دسمال راوړي خپل خوښي را سره شریکوي.
زمانو سلیم دوه اونۍ کېږي چې ماته مې د کور خلکو یو دسمال راوړي، په دغه دسمال باندې ډېر ښایسته ښایسته ګلان انځور شوي دي. زما د کورنۍ غړي وایي چې دغه ګلان چې په دغه دسمال باندې رسم دي داستا نامزادي په خپلو ګوتو رسم کړي. دغه دسمال په پلاستیک کې ساتلی مې دی او په جیب کې ګرځوم، ډېر قدر یې کوم. په دې دسمال باندې به زه تر هغې د خپل نامزادي تنده ماتوم تر څو چې مې کور ته نه وي راوست.
یاد دی وی چې د دسمال رواج د افغانستان په اکثرو پښتون مېشتو سیمو کې له پخوانه رواج لري او تر اوسه پالل کیږي.
مکڑے
پښتو نه یوازې دا چې یو ژبه ده او د افهام او تفهیم لپاره کارول کیږي، بلکې پښتو نرخ، قانون، کلتور او هغه تړه ده چې ځانګړی او غښتلی اسلامي تړاو لري. نو ځکه خو ډاکټر زیار وایي، زه پښتون یم ته خیسته یې، دا پوره ده، په دنیا کې خو جلال دی یا جمال دی. د غبرګولی اتمه د پښتو ورځ چې د کابل پوهنتون سربیره یو شمېر نورو بنسټونو دا ورځ ونمانځله او د پښتنو او پښتو ژبې ستونزې په ګوته او د حل لارو چارو په اړه یې وړاندیزونه وکړل. دا چې دا ورځ ولې او څنګه وټاکل شوه او د دې ورځې ګټې څه دي، په نننی هنر جاج کې مو د پښتو تلویزیون او لیوال شرکت له مشر نور رحمان لیوال سره د همدغې ورځې د ټاکلو او ارزښت جاج اخیسته.
مننه لیوال صاحب چې خپل قیمتي وخت مخترک. مخکې له دې چې نور پښتنو تراشم، لومړی پښتنه دا کوم چې د پښتو ورځې د ټاکلو لامل سو، ولې مو پښتو ورځ وټاکله او په دې هر کال انمانځي او بیا په ځانګړي ډول تاسو دغه وخت ته ډیر پام کړی دی؟
ښاغلی محبوب، لومړی تاسو بیا ټولو پښتنو ته د پښتو ورځ مبارکي وایم. د پښتو ورځ څو کال وړاندې مونږ ځکه د دې وړاندیز وکړ او بیا هم د دې پایل وکړ د یادولو یاد لمانځلو چې ستونزه دا ده چې پښتانه د دې خپل سیاسي او ټولنی چاپیریال کې د ډیرو په اند سی وو پخوا زمو په خپلم چې کېدای شي مونږ پښتانه ډیر اقتصادي ستونزې لرو، دا ستونزې دومره ډیرې وي. بیا داسې فکرونه مو چې کېدای شي پښتانه ځینې جینیټیکي ستونزې ولري یا رواني داسې ستونزې وي چې هغه حل نه راوځي. خو د ډیرو څېړنو وروسته مونږ په دې باندې پوه شو چې د پښتنو ستونزه لومړی سیاسي ده او ورسره بیا د سیاسي ترڅنګ رواني ده یا روحي ستونزه ده. دغه دواړه ستونزې یو بل تقویه کوي. نو که یو کس په رواني ستونزه اخته وي، سیاسي ستونزه پیدا کوي، او که سیاسي ستونزه باندې اخته وي، رواني ستونزه پیدا کوي. نو موږ کدا اړینه وګڼله چې د دغه رواني ستونزو د لری کولو لپاره باید مونږ یو راز راکو چې هلته د پښتو یادونه وشي، د ستونزو یادونه وشي. نو همدغه وو چې بیا د پښتو ورځ وزېږېده.
څو کاله کېږي چې دغه ورځ زېږېدلې ده او نمانځل کېږي؟
نو 2012 نه لومړنۍ د پښتو غونډه مونږ پښتو ورځ غونډه په کابل کانټینټل هوټل کې کړې وه چې ډېر خلک پکې راغلي وو. په ورته وخت کې په اتم د غبرګولی یا نهه ویشتم د مئی باندې په هماغه ورځ باندې افضل خان لالا په پېښور کې کړې وه، داسې د نورو په دوبۍ کې هم شوې وه. نو له هغې د 2012 نه د دې پایل دی.
لیوال صاحب، آیا د پنور نړۍ کې د نورو ژبو دغه شان ځانګړي ورځې شته کنه، یوازې د پښتو لپاره چې تاسو وټاکره د تنمنځل کی؟
زه غواړم چې دلته یو ډیر څرګند وضاحت وکم او لږ تشریح هم وکم چې د پښتو ورځ یوازې د ژبې ورځ نه ده او نه د پښتو ژبې ته دا ځانګړي شوی ده. د پښتو ورځ د پښتنو ورځ ده، د پښتنو د ژوند او ځواک ورځ ده، د پښتنو د سیاست ورځ ده، د پښتنو د اقتصاد ورځ ده، بلکې دا ورځ یو سیاسي ورځ ده. او د کچې مامخ کې ورته اشاره وکړه چې دوه خبرې دي چې دا ورځ به لمان ته وړي. یو په دومړي پړاوونو کې د روحي تکلیفونه دي چې ځینې خلک پښتانه په خپل دننه کې لري او ځینې خلک د پښتنو سره لري. نو کله چې د دې یادونه کیږي دا روحي تکلیفونه بل لري کیږي ورو ورو. او دوه هم بیا هغه سیاسي خونه دي. نو دغه د پښتو ورځ چې تا ناسم په هوای ډیرو سره دا صدا کوي دا چې دا د پښتو ژبې د پورې تړاو لري، ځکه پښتو ژبې پورې تړاو نه لري چې د مورنۍ ژبې ورځ شته، د ژبې ورځ نورې هم شته، په نړیواله کچه هم شته. د پښتو ورځ ځانګړی خصوصیت دا چې دا د ژبې ناخوا په پښتو پورې تړلی ده
او د پښتنو د قوم پورې اړیکې پیدا کی دا وی
او د یعنی د پښتو ورځ یوازې د ژبې ورځ نه ده.
لیوال صاحب ستاسو د هغه چې تاسو په کانټینټل کې ون مانځل او د پښتنو د ستونزو مشکلات په اړه تاسو هلته بحث وکړ، هغه وروسته ګڼو بېلابېلو بنسټونو هر کال دغه ورځې ون مانځلې او د پښتنو د ستونزو مشکلاتو په اړه بحثونه وکړل. دا دویم کال دی چې کابل پوهنتون پښتو څانګه هم دغه ورځ مانځي. د یو پښتون په توګه، د یو پښتون سیاستوال په توګه چې تاسو د غورز وځيګول او همدغه مو انتخاب کړ، تاسو په خپل اندیښنې چې دي چې کوم ستونزې د پښتنو او د پښتو ژبې په وړاندې موجود دي؟
نو که راشو د پښتو ورځ به تړاو نه ک د پښتو ستونزو ته وګورو، نو د پښتو په ورځ باندې مونږه د پښتنو ستونزې په دوه ډوله ویشو. لومړی د پښتنو هغه ستونزې چې دوی له هیواده بهر دي او اوس خو د پټوله نړۍ کې پښتانه خواره دي، چې یو برخه هغه ده چې د پښتو ورځ په نظر کې لري چې هغوی ته څه ګټه لري، او دوامه برخه هغه ده چې پښتانه په پښتونخوا او افغانستان کې میشتي چې دوی لپاره څه لري. نو لومړی راشه ما هغه کسانو ته چې چاته د پښتو ورځ ډیره زیاته اړینه ده، هغه پښتنو ته دا څوک چې له هیواده بهر اوسېږي، او د دوی لپاره خواله دا ده چې دوی سره پیدا کوي، دا ورځ یو بانا کیږي چې دوی یو بل سره وګوري، دوی یو بل سره په داسې او حالت کې چې هیڅ بل ډول اړیکې او تړاو نه وي دوی سره کینی. نو په دغه مثال موږ او تاسو دینی اخترونه لرو، دینی نور کلتوري مسلې لرو، خو هغه کې سلیقوي برخورد کیږي. یعنی سړی تر هغه خپل یو وړو کې دایره پورې محدود وي یا تړلې وي، کنه خو د پښتو ورځ باندې مکه چار څوک سره کینی، نو دا ډیر اړین نه ده دا غو د پاره څوک چې بهر هوادو کې ورک دی په ځانګړي ډول د کورنۍ او د پاره کومې کورنۍ چې دی باندې وسیږي. نو برخه یو ځوانان او یو سپینګری به د پښتو پورا سره پیدا کړي، کله چې راشو په پښتونخوا او افغانستان کې د پښتنو مسلو ته، بیا نو د پښتو راز دلته ځانګړي ځانګړتیا دا چې دوی په دینی، سیاسي، اقتصادي، کلتوري هر برخه باندې بغونډې کې خلک راټولېږي او په مسلو به بحث کوي په دغه ورځ باندې. نو دا ځانګړتیا ده چې په خاص ډول پرته له کوم بل داسې یو مفکورې نه چې اغېز به ولري، نو هر څه به ځانګړي د پښتو او د پښتنو ده تړاو نه چړل کیږي. دا به ځانګړتیا یو خواله ده.
د همدغه ورځې د منځنۍ نه په استفاده دلته چې کوم ځوانان راټولېږي او غوي دا ډول غونډې جوړي، هغه ته څه پکار دي چې د دغه ډول غونډو موضوعات څه وټاکي تر څو زموږ پښتو او پښتنو ته ګټه زیات وي؟
نو یو خود پښتو خواله بدا شي چې دا یو سپاچا یا پلیټ فارم چې په انګریزي کې ورته وایي دا به جوړ شي په وګد محاله کې، بیا په دغه کې موضوعات ډیر شریکيږي، خلک مختلف موضوعات لري، کله چې تمرکز وشي نو دا ډیر مهم وي. د پښتو راز به دا موقع ونه تور کې چې دوی په خپل افکار راټول کړي او بیا په هغه باندې تمرکز وشي، بیا ډیر خلک یو ډیر مهمه مسله چې وي کاغه په هر برخه کې وي، کاغه سیاسي وي، کاغه دینی وي، کاغه اقتصادي وي، کاغه کلتوري، په هغه باندې به بحث کیږي.
مننه علی واسب د ورستۍ پښتنې په توګه ستاسو پیغام په پښتنو هغه خلکو چې غوي پښتو وایي په قوم پښتنه دي د ورځې د منځنې په پارڅي،
نو زما پیغام به دی چې دوی د پښتو ورځ ځانته یو پلمه او یو دراوټولې دوه بهانه وګوري، په ډول وګوري او دوی راټول شي. هغه ستونزې چې تر ټولو ډېر دوی ننګي دوی سره لاس ګریوان دي، هغه شریکی کی دا غوی نه ټولګي جوړ کی او دا غب بنسټ باندې سره خلک راټول شي او هغه تحال ولټوي کاره هر څه وی د ټول نغټه ستونزه د پښتو راځنه چې پښتانه باید په پښتو باندې ویلو باندې ول نور ول ډار شي او دوی باید چانه سترګو ونسوي چې زه پښتون یم دا نو که زه پښتو وایم بل چا سره زیاتای کوم که دا سی وینو بیا خو د دنیا نور خلک چې نورې ژبې وایي هغه موږ سره زیاتای کوي په پښتنو کې دا یو رواني ستونزه ده چې دوی داسې انګیري کدای پښتو باندې لیکل کوي یا پښتو وایي د بل چا حق وړل کیږي حال دا ده چې د خپل حق په خپل پتر په وړاندې کوي او هیڅ د دنیا نه دی غوښتي د دنیا هیڅوک دنیا نه وړي چې دوی د خلکو نور پردې ژبې وایي که لاندې والا دي که برنی دي
عبدالرحمن ژوندۍ چې د فراه په یوې جنگ ځپلې او رسپاتې سیمه کې لیکوالي او شاعري کوي نوموړی د هیواد ادبي مرکې مشري هم په غاړه لري دی وایي چې غواړي د خپل فن په برکت په ټولنه کې مثبت بدلون راولي په فنکار برخه کې له نوموړي سره زموږ همکار احمد شاه فطرت د هغه په کارونو غږېدلی
فنکار
په فراه ولایت کې د هیواد ادبي مرکې مسول همدا شن آزاد خبريال شاعر او لیکوال عبدالرحمن ژوندۍ را سره دی. ژوندۍ صاحب خبرونه ته شراغله
مننه کور وطن خوشاله چې وخت مو راکړ تاسو سره د زړه خواړه ول
په لومړی سر کې ک اوریدونکو ته خپل د ادبي او همدا شن نور هڅو په اړه چې پاک فرنګي او ټولنیز هڅیام شامل دي معلومات ورکړي په فراه ولایت کې تاسو روز په کوم برخه کې اچي کړی دي
تقریبا 15 کاله په فراه ولایت کې البته ما کار پیل کړی دی چې نه یوازې ما سره زما نور هم فکر ځوانان شاعران ملګري هم و په دغه یوه نیمه لسیزه کې په لومړي ګام کې موږ وسپیدل چې د فراه ولایت حداقل یو تعداد دغه لیکوالان شاعران سره یو ځای کړو چې مرکه مو جوړه کړل د هیواد د ملکي په نامه باندې د همهغې ورځې څخه تقریبا تر ننه پورې زموږ کارونه دوام لري هغه په بیلابیلو برخو کې دغه کارونه و چې په لومړي ګام کې د مشاعرو په چوکاټ کې و وروسته تر هغه دغه کارونه پراخ شول مشاعری جوړیږي همدا ډول په نور غونډو کې مو برخه واخیستلې کتابونه چاپ شول تر ټولو مهمه لویه مشاعره و چې دغه د نابګل په نامه باندې هر کال هغه د هیواد مرکې او نور شاعرانو د اطلاعات کلتور په مرسته باندې په فراه ولایت کې لمانځل کیږي او د همدغه کارونو په نتیجه کې زموږ د همکاران خو ابتدا د همکاران وتوانېدل چې په فراه ولایت کې رادیو جوړ کړي او ټلویزیون جوړ کړي د مجلې بخش فعال کړي چې دا ټول ویلای شو د همدغه ځوانانو یا دغه حرکت یو برکت او چې تر دغه ځای زموږ هڅې رسیدلې دي چې نن د فراه ولایت البته په مطبوعاتو بخش کې یا د ادب او فرهنګ په بخش کې چې دا ټول سره نږدې اړیکې لري البته یو ښه او ځلاند نوم لري چې نور ځوانان او نور ځوانان هم دغه کار ته تشویق شوي دي
او ژوندۍ صاحب کړه ته خپل د 55 او لیکنو په اړه مو وایست تاسو تر اوسه څومره لیکن لري څنګه چې تاسو شعرونه اکثر اوریدونکو هم شاید اوریدلي تر اوسه مو څه 55 او لیکنې کړي که موږ ته معلومات راکړي
زما خپل یو کتاب چاپ شوی دی تقریبا هغه په 1900 کې د اوشکو امیر سره دی چې هغه تقریبا اولیه یا ابتدایي شعرونه و نور تقریبا اوس ډېر ښه شعرونه لرم هغه شعرو ته چې ګوري ډېر تقریبا کوي شعرونه دي چې خبره تعریف ته نه کېږي اما چاپ شوي نه دي په مستقل ډول بل کتاب نه دی چاپ شوی اما د شاعرانو سره د نور شاعرانو سره کتابونه چاپ شوي دي البته په دوه نور شاعرانو کې چې د فراه په سطحه تقریبا یو د نور شاعرانو او بل د یو شت شاعرانو په هغو کې شعرونه لرو همدا ډول ناچاپ اثر اوس هم تر لاسه نهسته زیاتره وخت لیکنې کوو لیکنې هم لرو ځینو ویب سایټو کې یا په مجلو کې کله کله مقالې لرو چې ورکړې مو دي خو مهم یا ډېر زما د کار برخه چې دغه البته دا ده چې د شعر او شاعري ده او په محلي سطحه مې په رسنیو کې تقریبا ونډه ده او کار ده چې دغه دواړه علاقو سره زیاته زما علاقه
ده دغه ځای ته راسو ژوندۍ صاحب چې تر اوسه مو څومره شعرونه ویلي او څومره شعرونه لرې چې باید چاپ شي څومره چاپ راماده
او دقیق ارقام یې خو نهسته شاوخوا یو نیم زر شعرونه فکر کوم چې ما وویل یو نیم زر
ټوټې اوس څومره کتابونه لرې چې باید چاپ شي
د اوس لپاره تقریبا درې کتابه لرم چې باید چاپ شي، شعرونه دي او یو بله هم تقریبا یو سفرنامه ده چې یو بهر ملک ته تللی وم، تقریبا هم د سترګو لیدلی حال او همدا ډول څه چې ما هلته زده کړي وه هغه مې راغونډ کړي دي، فقط چې تر کمپیوټر یې وباسم او چاپ ته آماده ده، هغه هم کېدلی شي د چا خبره ګټور تمام شي. ویلی شو چې بیا هم دغه درې څلور کتابه تر چاپ لاندې لرم.
ستاسو په نظر په فراه ولایت کې اوس د لیکوالۍ او شاعرۍ وضعیت څنګه دی؟ دا وضعیت څنګه ارزوئ تاسو؟
په مجموع کې که سړی ووایي د انټرنټ د پیدا کولو سره دا بخش په اصطلاح لږ پت شوی دی، همه بیا هم علاقه مندسته سړی چې ورته ګوري نو هغه د 15 کاله مخکې او اوس چې شخصا زه پرتله کوم ډېر کسان یا ډېر ځوانان دغه کار ته رجوع کړی دی، یعنی یو خاص شوق لري خصوصا په لیکوالۍ کې او په مجموع کې په لیکوالۍ کې په شاعرۍ کې. د بل اړخه دغه خپل انټرنټ هم چې دی خلکو ته اسانتیا ده خصوصا د فیسبوک د لارې یا د انټرنټ د نورو ویبسایټو د لارې دغه ځوانان مقالې وایي او مقالې هلته ورکوي چې دغه خپله د دغه ژبې دپاره خصوصا د پښتو ژبې دپاره یو کار دی. نسبت و 15 کالو مخته اوس چې زه ګورم تقریبا کې د پی سي دی په حساب سره راواخلو 70% د پیسره دغه ادبي هڅې او ادبي کارونه پر مخ ځي او ډېر ښه روان دي.
او ستاسو پیغام شاعران ته، ستاسو په نظر یو ښه شاعر او لیکوال څوک دی؟
دا خو داسې یو سوال ده چې هر څوک کېدلی شي خپل هغه کې او یو سم تعریف هم ورته ونه شي ویلی. بیا هم زما په نظر مهم ښه شاعر او ښه لیکوال هغه دی چې د ټولنې درد راواخلي او دغه درد په داسې ژبه ووایي چې پر اورېدونکو باندې، هغه څوک چې وایي پر لوستونکو باندې ژور اغېز وکړي، ټولنه په حرکت باندې راوړي. په داسې یو موقعیت کې چې موږ تاسې اوسېږو او په اوسني وخت کې د افغانستان د ځوانانو لپاره خصوصا د ټول لیکوال لپاره دغسې یو حرکت پکار دی چې د قلم دلاره د ادبیات دلاره وکولای شي دا ورسنه سره ویش کی ترڅو موږ دغه یو ورک برخلیک سره اوږو. واقعیا د شاعر او لیکوال خبره تر ډیره منل کیږي او دل کیږي، نو شاعران ته ضرور ده، لیکوالان ته ضرور ده چې ولس ویش کی ذهنیت سازی وکي ترڅو موږ د پردوی د احتیاج خلاصو او پر خپل شو باندې ودیږو. هم دغه ډول مو شعر او ژبه لیکوالی هم آزاد او خپلواک پاتې شي.
مننه کوم چې خپل د وخت لوريونه مراته وکړه.
کور ودان خوشاله وسه.
کیسه د حقیقي ژوند هنري تصویر دی او دا تصویر د انسان په ژوند د غیز خیندي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې وګمه جبارخیل لنډه کیسه خیرنتوب او بریاوي دراوروي.
خیرنتوب او بریاوي. کوچنی توپ ورغړېد په مردارو تورو بویناکو اوبو کې ډوب شو. څو ماشومانو منډه ور واخیسته، ټول له کثافاتو ډک لښتي ته ودرېدل. یو د لښتي پر ژی کېناست، په خواره خوله یې وویل اوس به څه کوو؟ ځواب یې وانه ورېد. پورته یې وکتل، سترګې یې نهیلې وې. یوه بل ماشوم د خپل زاړه کمیس جیب ته لاس کړ، چاودې ګوتې یې تر شلېدلې جیب ووتې، لاسونه جیبو ته ولوېدل. اتو ماشومانو درې کلدارې راټولې کړې، خو د کرکټ نوې توپ 15 روپۍ غوښتې. ناست ماشوم یوې بلې خواته وکتل، خیرنه پلاستیکي کڅوړه یې راپورته کړه، ښی لاس یې پکې ننه ایست. ولاړو ماشومانو په حیرانۍ ور وکتل. ناست ماشوم پریووت، زنه یې په خاورو ولګوله، لاس یې د لښتي په اوبو کې ننه ایست. شیبه وروسته ټولو ماشومانو چیغه کړه خدایه شکر. پروت ماشوم کې ناس له تورو اوبو را ایستلې توپ یې په ځمکه کېښود، لاس یې وخوځاوه، لنډه بویناکه پلاستیکي کڅوړه لاندې ولوېده. یوه ماشوم په خیرن توپ خپله لوڅه پښه کېښوده، توپ یې څو ځلې په خړو خاورو وسولاوه، ټیټ شو، توپ یې ور واخیست. ټولو له خاورو ډک میدان ته منډه کړه. یو پر ځمکه د ایښودل شوي زړې غوړې بشکې تر منځ ودرېد. په ښي لاس کې یې د لرګي پلنه ځیګه تخته نیولې وه. تختې ته لاس ته جوړ شوی و. بل له لرې منډه راواخیسته، ځای په ځای ودرېد، کېناست. د لوڅې پښې له تلې یې د ښیښې په وینو سره ټوټه وایسته، بېرته شاته لاړ، منډه یې راواخیسته، توپ یې وار کړ، چیغه شوې شپږیزه. همغه ماشوم بیرته شاته لاړ، خو دا ځل یې ژوبله پښه درنه پسې اخیسته. دوه درې ځایه په خړو خاورو د وینو سره څاڅکي پراته ول. ماشوم مخ را واړاوه. توپ یې په خپلو ګوتو کې ټینګ کړ، منډه یې واخیسته. تیز و، د کمیز غاړه یې باد پورته درولې وه. چیغې شوې اوټ. لرې دوه له عمره پاخه سړی ولاړ و. یوه یې وویل، مړه دا ماجرم عجیبه خلک دي، په تشو ګېډو کرکټ کوي. دوهم یې وخندل، هډو ته وایي چې عمران خان به ورنه جوړ شي چې ورلډ کپ راوړي. کلونه ووتل، هماغه خړ او بې وزله ماشومان ځوانان شول. د ټولې خولې له خندا ډکې وې. دوی د کرکټ یوه داسې ټیم ته ماتې ورکړې وه چې د دنیا په لاسو اولو ټیمونو کې راته. ټول خوشحاله ښکارېدل. په سترګو کې یې هیلې پرتې وې، د ورلډ کپ د ګټلو هیلې.
برغ مغ مونږ جکړو پنړی کې اتلانو، زمونږ قهرمانانو، زمونږ قهرمانانو. بریا مو مبارک شه زړورو افغانانو، زمونږ قهرمانانو، زمونږ قهرمانانو.
د ادب جام نننی برخه کې د پښتو ژبې لومړنی نیمه آزاد نظم لیکوال ملکیار هوتک احوال راخلو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ ملکیار هوتک. شیخ ملکیار د بابا هوتک مشر زوی وو او لخپل پلار یې ادب، توره او مشرتوب برته په میراث کې پاتې وو. د هم لکه خپل پلار د پښتو شاعر او هم د خپل قوم مشر وو. د پلار تر مرګ وروسته یې د مشرتابه پګړۍ په سر کړې وه. د دوی د زیږېدو کال 1915 هجري دی. د پلار د وفات پر وخت دی د 25 کالو زلمی وو. د جسمن هم قوي او غښتلی پهلوان وو. د لسو سړیو سره به یې یوازې مقابله کوله. د بابا هوتک تر وفات وروسته د ملي دفاع وظیفه هم د ده په غاړه وه او د مغولو د یلغلګرو لښکرو په مقابل کې د پښتنو ملي مشر ګڼل کېده. ملکیار د کلات د سیوري په لتو کې له خپل قوم سره اوسېده او دا هغه ځای دی چې تر اوسه هم هوتک پکې اوسېږي. د په سیوري کې خپل قوم زراعت او ودانۍ ته راوباله، کاریزونه یې وکښل. نو مغولو چې د دې ځای زراعتي عمران ولیده، پر سیوري یې هم یرغل وکړ او د پښتنو مینې یې ور وړاندې کړې. دلته هوتک او د دوی مشر ملکیار مجبور شول چې مرغۍ، ګوب او وازیخوا یعنې د سیوري شاوخوا ته سره متفارق شي. خو ملکیار چې وطنپال، توریالی او پو مشر وو، د مغولو مخې ته ودرېده او له دوی سره یې د خپلواکۍ جهاد جاری وساته. په پای کې پر مغولو بریمن شو او سیوری یې بیرته ونیوه. دغه ځای یې بیا ودان کړ او دا کورنۍ د ترنک پور شوګانو کې تر اوسه لا هم شهرت لري. د ملکیار تره چې د بابا هوتک ورور وو توخی نومیږي او د توخی زوی نور بابا هم د ملکیار معاصر او ملګری وو. دوی لکه خپل پلرونه روحاني ژوند درلود او تل په پښتنو کې په صلاح او تقوا مشهور وو. او په پای کې تر زرم هجري وروسته د توخی له کورنۍ څخه سلطان ملخی مشهور مشر راووت چې د اورنګزیب معاصر دی. خو د بابا هوتک له پخته هغه مشهور ملي قائد او ازادي خوا پښتون پیدا شو چې موږ حاجی میرزا خان نیکه یعنی میرویس نیکه بولو. او د 1600 هجري په حدودو کې د پارس د صفوي کورنۍ له اسارته خپل قوم وژغوره. په کندهار کې د پښتنو د استقلال بیرغ لوړ کړ او وروسته د ده اولادې تر اصفهانه پاچاهي وکړه. پټه خزانه د ملکیار په باب دا نقل کوي. یوه ورځ ملکیار بابا د خپل تره توخی کور ته ولاړ او د خپل تره زوی نور بابا یې ولیده چې غشه یې تېره کاوه. ملکیار ځینې پوښتنه وکړه چې تربوره دا څه کړې؟ هغه وویل چې د مغولو په جګړو کې ستا ملاتړی یم. ملکیار بابا دعا وکړه ورته چې تربوره اتل او سوبمن اوسې. وایي چې هر وخت به نور بابا جګړه کې بری موند او ماته یې د هیچا په یاد نه ده. هسې نقل کړه چې یوه ورځ د مغولو تاړاک پر سیوري راغی او هغه وخت ملکیار بابا په کلا کې څوک نه وو. پرته له خزمنه یو نور بابا چې خبر سو ژر ځان هغه کور ته ورساوه او په وطن مغول وشړل او ډیری مړ کړل. دا ټول د ملکیار بابا د دعا برکت وو. لدی روایتو څخه دی کورنۍ او د ملکیار شخصیت ته د پښتنو د ذهنیت او فکر نسبت ښکاری چې خلکو په څه احترام ورته کتل او د مقام څومره لوړ ګاڼه. د ملکیار بابا د شعر یو نمونه، ترنک بهیږي ترنک بهیږي، ترنک بهیږي ترنک بهیږي، غاړی تر غاړی زما سړګی خو خپل لالی غواړي، کرو درودا د ترنک رودا، کرو درودا د ترنک رودا، خاوند دی وچ کا چې زړګی مومي زما خپل سودا، کنیز دی نیز دی نیز د بیلتون دی، کنیز دی نیز دی نیز د بیلتون دی، زړه نیز وړی په ویر شړلی په غم زبون دی، کور دی اور دی په زړه یې اور دی، کور دی اور دی په زړه یې اور دی، دا اور به وچ کا د ویر نیزونه بل ډیر په زور دی، نمنځه یوسا سپین سپوږمیا، نمنځه یوسا سپین سپوږمیا، ورته ووایا چې ترنک ټال کړم ستا له خلګیا، که خړو خړو اوبو سیوان کړی بیل ملکیار دی پاتې له یار دی، سو بچانان دی ترنک بهیږي ترنک بهیږي. د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې د منظومې د دویم سرود وروستۍ برخه واورېده. هلته د ساکانو ملکې د پارتیانو د مشر کوپړۍ له هما ډکه کړه او د هرمند په سیند کې دا کوپړۍ تشه کړه او په لوړ غږ یې وویل چې د تاهی سماسات په روحیې قبوله کړه. دا چې په دریم سرود کې څه پیښیږي د کک او زرینې منظومې له لیکوال عبدالغفور لیوال څخه اورو.
ریشمین خیال
د مزدک ترڅنګ ټول څلوېخ مشران شو، څه مشران هم د ملکې له درباره، ملکه د را روانه نه کېږدی نه، واه په نویو آسماني جامو کې راغله، د ښایست پرنیانی جامو کې راغله، د ساکی ټبر مشران دی کتار ولاړ دي، د ښایسته زرین امر ته تیار دي، ملکه پر خپل دریڅ ور وختله، مخامخ څه په وقار ګوري لښکر ته، د څلوېښت مشران خیل ته یې خطاب دی، د ملکې د وینا یو نوی باب دی، د ساکی ټبر مشرانو ستړي مشي، خدای مراوله د ستر هرمان درګاتا، لوی زرنګ مو هر کلی د سترګې ایشي، زمانه مو د جنگونو تر شا پریشي، نن راټول پر یو ټغر پر یو غولی، د ساکی خیل خانو جوړه د ټولنه، تر دعا وروسته مو نن سره جرګه ده، پر اوبو د ستر هیرمند مو مرکه ده، د ساکانو لوی هیواد به نن بنیاد شي، د وګونو خیلخانو به پر زړه خاد شي، له هامونه تر کاسغر او آمورو ده، له باختره تر باګرام او تر کابله، سر لننه بدا ټول د ساک هیواد وي، له پامیر رانیولې تر زابله، سر لننه زمونگ وطن لوی ساکستان دی، د آریان د لوی کاله پر زړه ودان دی، د ساکی ټبر و لوی پخی دی، د ساکی ټولن خویند خیل خانی دی، که زرنگ دی او که بست زمونگ دوستر گی، زمونگ لسوب و پپالتیان و زلزلی دی، تاسو ټول څلوېښت مشران زموږ ښاغلي، د ساکانو د ټبر د سر وګړي، په دربار کې زما درې ورځې میلمه یاست، سره وتړئ د کلک په وستون پړي، ساکستان دی وي سر لوړی تر ابده، په هرمند خړوب او مست په هوماوي، له هر نن نه مو دی ښه هره سبا وي، لخکر چیغې کړې، مشرانو غږ کړ پورته، تخت و بخت برقرار و ساغلې، زمونږ سترې ملکې زرینې ښکلې، مونږ راټول ستا په درشل ستا په برجل یو، ساتندوی د ساکستان په ګډ مورچل یو، ساکستان زموږ هیواد دی مونږ پرې ویاړو، د هیرمند د هر یو څاڅکي حساب غواړو.